باشه فرق نمیکنه، بیا بشنه باید همکاری کنه که دیگه دیگه.
خیلی ممنون،
بخیر باشین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب، ډیر مننه تاسو ستړي مشهي د اساجي رډو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت لپاره را وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش اسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي. پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. بشپړ خبرونه. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې پر ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو پرون وکړه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه،
تحت تحصیت از فیلن نوه صحیح که چه وصلوال مخالفین داخل سیو خوی صحیح خریدین که سطح مرسی یا بستن که سغر قرد سفیه چه غوزه که شعبت رسیدنی و یا هم تکیان شو و آقای داغر در زخرا انتقال سیو.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې ده. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د 6 اوورونو درې سیالۍ له ایرلنده د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
دری فارماته لوبه د افغانستان کرکټ مين لوبه د ارنان کرکټ مين لوبه د سره تر سره کوي چې ټولنیز لوبه تر سره شوي. نو دوی وروسته چې په مشالې دی پاتې ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ارنان کرکټ مين لوبه ترمنځ د نوی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې تر سره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل. قماندان ابینندن موږ ته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو له مخې به هغه د روغتیایي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قماندان ابینندن میک یویش جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. د پاکستان صدراعظم د پنځشنبې په ورځ وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون کړي. د فبروري په 14 نیټه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 30 زیات هندي ملیشا عسکر پکې وشل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړل او لا هم په بحراني حالت کې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یو اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د اشباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د همغږو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوځ سږ کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې شباب اخیستی 19 تنه وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانې وزارت ویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارډ او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونو وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه د سولې مسله څرګندې ده او د سولې په اړه دوه موضوعاتو ته اشاره کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او دې خبرو ته د افغان میرمنو اندېښنه.
سید عصمت الله من نهرای
هوا علم نورستانی اثرای محمد حنیف دانشیار. په دې اړه هم وړاندې تفصیل درکو چې کوم کسان د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره انتخاب شوی دي. البته د کمشنرانو په صفت پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیره اونۍ یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو مهمه مسله چیرل شوې. په افغانستان کې واوري او بارانونو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
دا وبسیل ته دانډیږي دا اندې خلکو کورو ته ورځي. خلکو اته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړې دي چې کورو ته د منګه وبره نشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبري چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوه. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دی شریک شوی. خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دی ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ پشپشویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي.
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د این امی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګې می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو پاړه شاغلی خلیلزاد د پنځشنبه پروس پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلور مهمو موضوعاتو خبرې کیږي خو نور جزئیات یې ور نکړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په جمهوری ریاست کې تر پرونی رایګیری وروسته د هغو څوارلسو کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیری کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دارویدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې تر راګیری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واورېدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوارلسنه چې تر ټولو ډیرې رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوو یا دریو ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دارویدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات باید تیرونی د چهارشنبې پورت شوی وای. خو ارګو ویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللي وو. له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شوه. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نمونه اعلان کړل چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا علم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښتمه نیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لرې کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په دروښتمه نیټه پیل شوې وه. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېرې اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاواد اندیشنې ور خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په کندهار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. کندهار ته ورته له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. لته به واورو چې د کابل کندهار لوی لار چې تیر شپه د واوري د ورېدو له امله په زابل کې بند شوی و پرانستل شوی دا او کنه رښتینی سه
شیبر صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. بله ما څو شبي مخکې د زابل د والي رحمت الله یارمل سره خبري وکړې. هغه وایي چې تېر شپه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په شاجي ولسوالۍ د اسان کاریز په سیمه کې د هغه مسافرو سره بیړنۍ مرستې کړې چې د واورې د ورېدو له امله بند پاته وه. والي رحمت الله یارمل وایي چې تېر شپه خپله دغه مسافرو لیدو ته ورغلي. د والي په وینا اسکواټرونه او ماشینري چمتو کړي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه لار بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړي. دی وایي چې مسافر لا هم خوندي دي او د اندېښنې وړ کوم خبره نشته. شیبه صاحب دغه راز تېر شپه په کندهار کې هم سخت ورښتنه وسوه چې یو شمېر کورنۍ یې د خپل کورونو بې ځایه کړې. تېر شپه د افغانستان وسلوال پوځ سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې ډېره برخه یې ماشومان وه د مرګ له خطره وژغورل. دغه راز د کندهار دوو ملي سوداګرو حاجي محمد صدیق مومن او حکمت الله شتمن د ښار په ټولو برخو کې د ماشینري او ترانسپورت وسایل برابر کړي وو ترڅو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دغه راز د رضاکار ځوانانو یو ګروپ هم تېر شپه په ویشه تېر کړه او د ځانمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بله رښتینې سب د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول کومې سیمې ځپل شوې دي، یعنی کومو سیمو ته د باران زیان رسیدلی؟
ډېر هغه کورونه چې خام دي او دغه راز د کندهار تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې د کانالیزاسیون ستونزه لا هم په ښار کې موجوده ده. که څه هم تېره شپه کندهار والي د والي مرستیال او سرپرست ښاروال په دې برخه کې همکاري وکړله او دوی ځینې ځانګړې شمېرې هم اعلان کړې او کوشش دا و چې هغه کورنۍ چې زیانمنې کېږي له هغو سره مرسته وکړي.
که چېرته بیرته راشو د کابل کندهار د لارې، ستاسو له خبرو خو مخکې داسې معلومه شوه چې لاره لا هم بنده ده او ځینو اورېدونکو د افغان بسیم شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي هغوی دا وایي چې د نور ورشت امکانات هم شته. څرنګه والي تاسو ته دا ونه ویل چې تر کله پورې ممکن لاره پرانیستل شي او یا دوی په دې برخه کې مرسته وکړي؟
ویل کېږي چې د اوس لپاره خو واوره بنده شوې ده او وریږي. دوی وایي چې له دواړو طرفه هم د کلات د طرفه څخه هم د شارجي له طرفه څخه کاروان دي تر څو لاره پرانیستل شي. د بلې په کندهار ښار کې او هم دغه راز په زابل کې د واورې د بېرته ورېدو اټکل شوی.
صادق رښتینی مننه. وام اوریدل چې د کابل کندهار لار لا هم د زابل په برخه کې د واورو د ورېدو له امله بند ده او د کندهار په ښار کې هم دومره بارانونه شوي دي چې خلکو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د افغانستان د سولې په ارتباط نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د سولې خبرو ته د افغان میرمنو د اندېښنې مسایل څېړلې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنا کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوځیان په 50 کلونو کې له افغانستانه اوزي. د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3 تر 5 کلونو خپل پوځیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیځ په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړي. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومه وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼې لیکي د پنځمې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدې ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت هندي پیلوټ ابینندن ورتمن چې پاکستانی ځواکونو اسیر کړی وو تیر شپه هند ته وسپاره. ابینندن ورتمن د سی مایناتو د بشپړولو لپاره روختون ته استول شوی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د پولی پوری غاړې ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغون شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمن انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه له سیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خپره کړه قومندان ابینندن ورتمن د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه.
زه په
هدف پسې ګرځېدم، د پاکستان هوایی ځواکونو زما الوتکه وویشته، زه مجبور شوم چې له الوتکې ځان وغورځوم، زما پاراشوټ خلاص شو او زه راوغورځېدم. له ما سره توپانچه وه، زما شاوخوا ته ډېر خلک راټول شوي وو. ما د تیښتې هڅه وکړه، توپانچه مې غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډېر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت د پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه یې له هغه ځایه وژغورلم. دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمن به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډېر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشی کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. د دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو غږ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او تروریستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولونه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي؟
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت کا سر پتہ بات کیا ہلبر ولایت تمسا کلا اول سوالی پانا بھی دزار دو دی تمسا کلا اول سوالی سے چکہ بغل جدا جلا تو موی کو سڑک دی دزا شاہ پا وقت کے دبر او د سڑک دور اول کار مزد سوی ما استاد داد چسو داش کی مخ کی او کے قدار رالی د سیبا خاور پر لوا اول شبیل در پرواڑ کل با سر جو کہ اول دت خراب سوی خصوصات دولت صدا غسل لري اقتصاد وزارت غسل لري د جوړوي او کوجروي وزارت صدا غسل لري چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکلاد او رسوالي صدر چوس کې د یو حد پورې د بر راغلي دي او سوال هم ورته ډول سوای او د کې د سرور چې او د دبر جوړ چې ولت کې ستړي دي دولت ته ډیر خوشاله.
السلام علیکم. زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي دولت ولایت نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخ د اریبا پایا وا فال وا او سکم بیا کته شوی دا یو اوان بیس نو پایا چې کله پایا کله دی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سمو مخ دی او زلته در زمنګ د هغه وړل شي د درېپی د مانوګي ولسوالۍ خبرې کوم. دا یو اوان بیس دا چې کوم دی نو مسکله پایا ای او کله نه ای او ډېر مشکلات سمو مخ دی او بس مقصد زمنګ د هغه د زړه در وړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
لوی نوی بی پیلوټ الوتکه مو خبرو چې له نورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټ جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وښوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې دا بی پیلوټ الوتکه بوئنگ ایئر پاور ٹریننگ سسٹم نمیشی او لومړنی نمونه د استرالیا د حکومت په همکاري جوړ شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړ شوې او دغه الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټ الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوی چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری دلسوز د غزنی لګیلان ولسوالی لیکي تیر شپه زموږ په سیمه کې یو متر واوره ورېدلې. ولی جان له غزنی لیکي دا شیبه په غزنی کې سخته واوره وري، غزنی ته ټولې غزیدلې لارې بندې شوې دي. خاتمه له لوګر لیکي دلته یو متر واوره شوې، سړک هم خام دی، خو دوی دې ته اشاره نه ده کړې چې د لوګر له کومې سیمې خبرې کوي او یا یې د اس ام اس راستولی. محمد د هلمند له نابې ولسوالی لیکي په نابې ولسوالی کې سخت باران کورونو ته زیان اړولی. عبدالله مبین له هلمند لیکي د کجکی بند اوبه ډکې شوې دي، سږ کال به حاصلات ډېر شوي. جلال الدین له زابل لیکي دا دوې شپې وشوې واوره وري، خلک بوټې نه لري، حکومت ته مرسته وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي په هغو سیمو کې چې طالبان له خلکو اوشر اخلي، ولې له خلکو سره په دې ورشتونو کې مرستې نه کوي. محمد قاسم زواک د هلمند له ولایت څخه لیکي د هلمند په شورابک باندې د وسلوال حمله وشودله چې طالبان سوله نه کوي او دوی د پاکستان په اشاره افغانان وژني. له کونړ هم یو اوریدونکي دغه حمله پر استول اس ام اس کې غندلې ده. ځینو اوریدونکو بیا د سولې په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده چې د سولې خبرې به په دوحه کې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د پرونی برید په ترڅ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مر چې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز وشوه، درویش تسخر وژل شوی او 15 زخمیان دي. او د هلمند چارواکي وایي چې په دې حمله کې شل وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه د هند په دهرادون کې کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان تیر شپه هند ته واستول شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژلو خبر تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت په شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د کور کلی پروګرام ته ورسو. د کور کلی پروګرام د ورځې په یوې مهمې موضوع تمرکز کوي، هغه د افغانستان په ډیرو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. د واورو او بارانونو له امله یو شمېر خلکو ته زیان هم اوښتی دی. د دې خپرونې په ترڅ کې مو له کندهاره دا خبر درلود چې د کندهار په ښار کې یو شمېر کورونو ته اوبه راوښتي دي او بیا ځواکونو هم په یوې ولسوالۍ کې له خلکو سره مرسته کړې، یو کور یې ژغورلی دی. او د کابل او کندهار د لوی لارې پر سر د زابل د شاجوی په سیمه کې لاره بنده ده او هلته یو شمېر مسافر ایسار. چارواکي وایي چې له دغو مسافرو سره مرسته شوې ده او چارواکي دا ژمنه هم کوي چې هڅه کوي چې لاره به بیرته پرانیزي، خو نن هم د دې لارې په ترڅ کې د ترنو واورو د ورېدو امکانات شته. اوس هم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کله کوم.
دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې پادې غږیګو دا چې پازینو سیمو کې وبډن ولاړې وي د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
اوریدونکو، وروستیو ورښتونو په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورښتونه یې د یو سمسور پسرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورښتونو بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لبې جرې خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکو امیر محمد بیراته ووایي
دا اوبه سلته ډنډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي کورو ته د منګ اوبه را نسی، مګر اند خلکو کورونه هته چپاسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر ته دومره په مشکل کې دي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا به راته ویږي د شفاخانه ته. ګلته زیاتره خلکو د اوبو کې تیرسوی دی، خویدلی ولیدلی دی، چټلسوی دی، ډیر خلک لدی لابجا چارینم کو مشکلات دی. دلته سی انډک باران وسی، انډک سی بیخی اوبر اجگی گاته د دواره سره کونه نسی، او سی باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروری لوبو نه ډکی، تله صبح جو پوری وب نه بالا لاس صبح جو سی اوبر ټولی کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی. ور ازون د حالات دل څلور پنځه کال کیږي سی نو اوبر ډانټی دی، اې چا مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وای چې خلک هم ته دی بایس کی چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکي خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړې د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمونږ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړې ده، خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړې ده. نو دا خلک چې شوي د ټول او رونه د کور هم د کوڅې جوړې سره ام دی ویالی سره وصل کړی دی، دا څوک چې ظرف مینځي، دا څوک چې حمام کوي، دا څوک چې ویلې مینځي، دا څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه دی ویالی ته راځي، نو د دې پاکول کې څوک ونډه نه اخلي. نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی دا ویالم پاک کړي. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه چې خند شي ډېر وخت پېتی شي بوی کوي، پشې شایان ته جوړیږي، اوس خټې دي، خلک وایي چې کوڅه سمټ تاسو به راحت سي، خو ویلېګان سمټ نه دي، ټول خټه باندې راباسي. دا واوره چوری کې دا چې کله باندې وسه هغې سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي، سمټ تاسو خپل وینې د وینې د جوې بغلونه وینې چې شنیدلې دي، دا خو چې ډېر لون شي پاک نه شي، خو دا تر انچه خرابېږي هغه بغلونه هم سرو شوي څوک په غم کړي.
باید وویل شي چې په کومو ځایو کې چې اوبه ډنډې ولاړې وي او سړکونو ته راوځي، د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بېلابېلې ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولس مناهی اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر پارت کې د مسؤلیت احساس وکړي. نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي، همداسې باید کوڅه هم پاک وساتي، د ورو ورو مخه هم پاک وساتي، لښتې باید پاک وساتي، د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی شي، څه ورته وباسي، بو ته باید لاره جوړه کړي چې سمې په لښتوي کې ووځي او نور واورې دي. که دا دوی خپل کورونه راونه بسي کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې، دا هم یو ښه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کیږي. څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي، څلور منزله جوړوي، درې منزله جوړوي، کې داسې لږ اندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي، کوڅه سیمنټ کې.
قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما نوم محمد علیم ده، دغه لابیجر کې اوسېږم. باید دغه سیوسې دغه جره سي جوړ کړم،
دغه بیرته شروالی له کنټرول نه دغه پاک شي د اوبو لاړ شي دا لور دغه شک ډاک د مټه ته سره پورې ډاک د اوبو لاره نه لري د تیر شي دولت نه غوښتنه سره دغه اوبو منی شي دغه سره کډ نه موټر کې تلای شي نه پارتلای شي نه څوکلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته د یو مختنه ده سي د دولت وځي په خلک شي وکي خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې یو نه پر کار نه سي یو نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه ونه شي د خلکو دولت سهولت هغه کړی خلک خپل ورانوي خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف چې اوبه پکې لاړ شي دمنه شي خلکو ته مشکلات پیدا نه شي بیا خپله باید اول دولت دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړه کړي د صوبو حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی باید پاکه کی ستره وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاری کوي مونږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه دا دی چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویي هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساس هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده
وګد مهال هدف استاس تو دیده دغه اوبو د منځړول په خاطر چې زکه منګ ورغ ولته خلک ډېر په مشکلات کې ډېر په تکلیف کې زکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تاګ نشي کولای اوس راځو لنډ مهال پلانونه ته وګد مهال پلان ته چې پلان ته تاسو لري دغه اوبو لمنځلار
کابل شهروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لمرې ورکې پکاري لکان د شروع کې او په پوجنویوم کال کې کابل شهروالي د ټا پلان وکړي چې باید په دایمي توګه او په اساسي توګه دا مشکل حل سي نو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سي او جوړ سي نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل سو په پوجنویوم کال کې او په ونویوم کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پوری خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوس خو دا هغه پلان د خیر او مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي تل مهاله چې اوس خلک ډیر مشکلات سره دی تیرې دی نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
او موږ لاند مهاله پلان دا و چې د پار چې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پیشبینی کوله چې دا ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدی خاطر موږ هم د اطلاعیه د خبرونو سره خپل ګران شروندانو ته دا خبر شریک کړو چې موږ پدې جمعه کې پدې ساحه کې د دې لپاره چې دا کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنمحل په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفی تیم دتا توظیف سوی ده دا از موش تیم باقا وقت سرسم دا ضرورت سرسم و توانیده چی دا او با طول که و چار سخه بار تا انتقال که
رئیس دا کانال چی دا خیر کجور شی او دا او با طول مثلا دا تایمانی نا و دا چارای سرسبزی نا و دا میدان هوایی دا سرک نا دا طول و بلتا تجمع و کی او لارشی دا دا خوبون با گرد پورت شی کنه
بله دا درشه سوال ده او دا او با دا استفاده پروسه یا سیستم دیر یو اساسی سوال دی، اساسی مسئله ده. وزیر آباد کانال ده اوبو سخه پا پام که ده چی پا زراعتی استفادو زنیوسی او هم ده زیرزمینی اوبو تقویه سی.
رئیس روستی بخشین عبدالاس مطرح کچه استاس غختنه ده دی خلقونه چی ترس پوری البته یعنی ده کانال کار روان ده و دی پا مشکلاتو که دی بیا هم ده اوبو تخلقی که خو ورختونه دیر دی چه وای لره دوی تا و چه غختن لره چی دوی سمرا همکاری و که چی ترسو ده غستون زد ترسو چی یعنی بنیادی حل کیگی اقلا موقتا حل شی.
تاسو ته معلومه ده چی په هر شار کې شاروالی د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري، نو کابل شاروالی هم ډیر ضرورت لري د شاریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل ده چې باید زموږ ګران شاریان باید د خپل د شاروالی سره همکاري وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم ودان رئیس
ژوند دې وسیس فاسي.
درنو ریدونکو دا وا د دیونه دا کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاری.
آزادی رادیو پر ټولنی سرسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خو ګوري دم کو سلام روغا خوشاله اوسئ. د سوله سره تا سفیرا خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور. هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپل ګټه خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټ ته راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبریال ورختا یم. که د لومړی ځان را وپېژنې او بیا دا راته ووایې چې د څه لپاره بهر ته روانی.
دیخوا دیخوا له ما سره وغږېږه، زه یې مېړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی یې؟
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجندا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي. او هلته به دوی ته دا هم وروښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال مېرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې یې چیرته زده کړي دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له مېرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنې چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینهو سره وغږېږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږېږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږېږي.
زاړه متلونه
په نوی رنګ.
پخوا به ویل وګټه فیل حلال کا
خو سوای وګټه ځان وکاله ته کامیاب کا
پخوا به ویل چې نه لري سړی نه دی کورت خوري نه غوړي
خو سوای چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والی
پخوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر لار شته
خو سوای که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته د ډالرو لار شته
پخوا به ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه
خو سوای چې د ډالرو ورکول زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه
پخوا به ویل چې د نه کار هلته د څه کار
خو اوس وایی چه ڈالر دی ندرلودل ولی کندی دیدی
د سولې او جنگ د کلیانې مو چر څومره لټون وکوه پیدا مو نه کړې اوس مو کسان لیږلي چې که فالبینې په فال اچولو پیدا کړي راځئ چې فالبین څه وایي
فالبین صاحب موږ له یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو
خدای د خیر کی څه مشکل دی
د سولې د کلي خبره ده ته څه ګمان کوې چې د سولې کلي به چیرته وي څوک وایي په ارک کې ده څوک وایي په اسلام آباد کې ده او څوک وایي په قطر کې ده نو تا ته راغلی یو چې دغه مشکل راته حل کړې
ډېرې پیسې به هم درکړو
ځینې بیا د سولې له کلي سره د جنګ د کلي پوښتنه هم کوي چې هغه چیرته ده که دا دواړه راته معلومې کړي
له هغې ورځې چې دغه خبرې کېږي نو ما ته یې هم سودا راشولې ده چې دغه د سولې او جنګ کلیګانې به چیرته وي
نو بیا معلومې سوې چې چیرته دي
نه هر څومره فالونه مې چې واچول معلومې نه شوې تاسې خو به دومره پوهېږئ چې د دغو کلیګانو شکل څه ډول دی
چې دوغومره راته معلومې وای خو بیا مو حتماً پیدا کولی شوای ځکه اوس خو شیطانان ډېر دي حتماً یې خبره رسوا کوله
نو فال دی چې کار نه کوي بیا د څه لپاره ناست یې
فال کار کوي وخورې خو په دغه کلیګانو یې نه کوي زه وایم هېڅ به وینه هسې به یې اوازه خپره کړې وي چې د سولې او جنګ کلي هلته یا دلته ده
نو اوازه به یې ولې خپروله
ځینې وخت ځینې خلک چې د ویلو کومه مهمه خبره نه لري بیا دغسې کیسې جوړوي یعنی چې حقیقت نه لري
نو ته بیا هم یو فال واچوه که معلومې سي دغه مهمې کلیګانې
خورې زه سل ډوله فال اچوم او دغه سل ډوله فالونه مې اچولي چې کلیګانې معلومې کړي خو نه دي معلومې شوي
زه چې داسې ده نو ته خو زما فال هم وګوره
سمه ده خو 2000 افغانۍ به راکوي
دا څه وایې نور فالبینانې په 50-50 افغانیو ګوري
ګوري خو اصلي خبره نه شي درته راایستلی د 2000 افغانیو فال له 2000 حکمتونو او رازونو ډک وي
ځه ورکړه چې ویې ګوري
سمه ده واخله فال مې وګوره
ته راکه دا لاس دی په فیسبوک کې ډېر ریکوېستونه درته کېږي دا یوه او ته یې هغه اټکوي چې یا زلمیان وي او یا چارواکي داسې نه ده ریښتیا به وایې ګوره
اوهو همداسې ده
بله خبره دا ده چې مارکیټونو ته تګ را تګ او خریدارۍ ته دې ډېر زړه کېږي همداسې نه ده
همداسې ده خو اقتصاد یاري نه کوي دا دواړه خبرې دې ریښتیا دي
او بله خبره دا ده چې زړه دې غواړي تر سهاره له کوم ځوان سره چټ وکړي او بیا له سهاره تر بېګا له بل ځوان سره چټ وکړي خو د کورنۍ له ډاره او د انټرنیټ د پیسو له ویرې دا کار نه شي کولی په 2-3 ساعتونو چټ ګزاره کوي همداسې نه ده
دا خبره دې په خدای ریښتیا ده اوس راته معلومه شوه چې ریښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته هسې اوازه ده
اوس دغه برک شیرم واورئ
خبریالان ولاړ و د حکومت او انجو
غټ غټ سران ولاړ و. له دوی نه لرې هلته یو لوی انبار ښکارېده. لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه ښه ډک په سر ایښي و. د موټر زاړه ښه ډېر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ترې جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم دا انبار وسوځېده. دودونه یې پورته شولو تر اسمانونو پورې. دودونه یې پورته شولو تر اسمانونو پورې. وایي مخدره توکي یې له قاچاقبرانو نه نیولي چې وه واړه یې وسوځول. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم تورا ایرا شولو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون کلزاد او لیما میخیل. کل موږ سره اړیکې نیسی نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سمر قیمتی ماں
منم زهرا صحیح
مصر د کسی قصا د خلی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا د خوب کی د حقی قصا د سر اور کی د کال قصا من ما د بلال قصا مین با حبشی ما هو رشتا غلمان بنی جنت کی شاد روان بنی خودی پستی ابو بنی شراب بنی شود بنی بخیال کی جنتی ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تور تم ببی خولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کوم ہز غم دا دنیا نہ کوم ستم ز پچا نہ کوم غنم لگلا